ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې پر تعصب او تبعیض خبرې کوو. شاید معنا له نظر د دې دوه کلمو ترمنځ توپیر بي خو له یو بل سره خورا نږدې دي او زموږ په ټولنه کې دواړه د یو بل مترادف ګڼل کیږي. تعصب کې د شی مثبت هم خو موږ نن دلته پر منفي تعصب خبرې کوو چې د قوم، ژبې، سمت او مذهب پر اساس د کرکې سبب کیږي. د افغانانو په منځ کې په ورستیو کلونو په ګډ ډول وروسته لدی چې ټولنیزې شبکې عامې شوي، داسې احساسی شي چې تعصب زیات شوی او یا لږتر لږه متعصبانو ته د خپلو عقدو د پرانیستلو موقع برابره شوې ده. تعصب څه دی؟ ټولنې یا یو هیواد ته زیانونه څه دي؟ ولې پیدا کیږي او آیا د مخنیوي لارې چارې یې هم شته؟ نن په همدې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د شفیقه یار په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، ل خپل ملمنو سره خبرې کوو. زموږ درانه ملمنه دي د پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین، د تعلیمي چارو متخصص او د افغانستان د پوهنې وزارت پوهنه مرستیال او سرپرست ډاکټر ابراهیم شینواری، د ارواپو یا دروانی صحت متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. ټولو درنو ملمنو ته هر کله وایم. لمړی ډاکټر صاحب شینواری، یو ځای د تعصب په اړه لیکل شوی و چې پر هغه څه باور کول چې تاسو غواړئ پرې باور ولري، ستاسو په نظر تعصب څه شی دی؟
څاروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو او دغه دوه نورو همکارو ملمنو ته السلام علیکم ورحمت الله. او دوی مننه کوم چې ډیره مهمه مسله باندې خبره کړې ده. دا ډیره مهمه مسله ده. افغانستان په تیرو زیاتو ستونزو کې دی او دا پلا یو اضافي ستونزه ده. نو په دې کې بحث وکړو، د حل لارو باندې او پیشنهادونو باندې خبرې وکړو، فکر کوم دا به د خیر کار وي. تعصب خو مختلف معناګان لري، لکه دا د عصبیت نه اخیستل شوی یا د قومي ریښې نه. په پخوانۍ اصطلاحاتو کې داسې و چې د پلار د طرفه چې دغه کومه سلسله پورته ځي پدغه باندې ټینګ پاتې کېدل کاغه په حق کې پناه حق دې ته د عصبیت یو. او تاسو په اوسنۍ زمانه کې دا د خپل فکر او نظریې او ډلې هر څه خګړنل او د مخالف لوري هغه خنګړنل، نو دا تاسو دې تاسو فکر دی، یعنی چې څا سره دا فکر د خپل ځان د برتر ګڼل او د بل کمتري په مفکوره دا فکر کې دا په دې باندې باور لري چې دا زما نظر سم دی او د دې بل نظر سم نه دی، یا زما حقوق لیکي ډېر دي د بل نه. نو تاسو فکر دی، نظریه ده او منفي او خراب نظریه ده. او کله چې دا به په عمل کې راشي بیا دا تبعیض باندې دی، لکه یو څوک یو چارواکی شي یو صلاحیت لاسته راشي او د خپل اعمال د تعصب پر بنسټ مخکې وړي، لکه یو خاص ډلې، خاص فکر، خاص شخص، خاص ټولنیز ګروپ ته ډېر امکان ورکوي او هغه مقابل لوري نه کمی، نو بیا دا په تبعیض بدلېږي. نو که تعصب په نظر کې خو دا یو رواني او فکري مریضي ده، او کله که په عمل ته راشي بیا یو ټولنیز ضرر دی، نو باید د دواړو مخه ونیول شي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروردن. ډاکټر صاحب وزین، ستاسو په نظر د تعصب او تبعیض ترمنځ فرق څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سره مخکې محترم سروان صاحب، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب شینواری ته او د بس محترم بل میلمه ته درنو اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. هر سره مخکې تاسو نه مننه کوم چې تاسو یو مهم بحث راخیستل چې په دې باندې موږ خبره کوو، او دا زموږ د ټولنې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت سره یو ډېر مهم په کتو یو مهم بحث دی چې باید باندې خبره وشي. تعصب لغوي معنی نه اخوا ته، د قاموسي معنی نه اخوا ته، دا یو رواني مشکل هم دی، یو فکری مشکل هم دی، او تبعیض دی د تعصب زیږنده ده. یعنی اول یو څوک مثلا په نظریاتي لحاظ باندې خپل فکر پر اساس باندې مثلا خپل قوم، ژبه، نژاد، منطقه یا مسلک یا جنس، دا یو بل جنس نه، بل قوم نه، بل ژبې نه، دا پورته کنی او هغه برتره کنی، هغه دا ګمان کې چې مزما کوم قوم، ژبه، سند، منطقه یا مسلک یا جنس رجزه تړلی هم هغه د نور غوره ده، بهتره ده. نو دا په فکر دی کله چې تعصب دا د چا په ذهن کې دا اوس د متاسف یعنی هغه سره چې دا فکر لري هغه متاسف ویل کې چې متاسف وي او د هر شی معیار دغه قوم غني یا نژاد غني ژبه غني مثلا مسلک غني یا خاوره غني سیمه نو دا کله چې دا عمل ته ورسیږي په عملی بنه ځانته غوره کې هلته بیا تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا په دې حالت کې چې دا سلوک ته تبدیل شي عمل ته تبدیل شي فعل ته تبدیل شي دا فکر نه په فعل کې ترجمه شي نو دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی مثلا هغه څوک چې په دې باندې خپل په عملی توګه خپل هغه قوم جنس نژاد مثلا مسلک اغه نور ته برتری ورکه یعنی مثلا کدی مثال ورکه مثلا کچیرته مثلا اوسو کی ته چروا کی مسولی مثلا په حکومت کی یا په اجتماع کی ټولنه کی اغه کله چې متأسف تأسف دا متأسف فکر ولري متأسف نظر ولري مثلا خپل قوم دا د نورو قوم په مقابل کې د برتری غوړوي ورکه مثلا کچیرته مثلا چېته د مقرری خبري مثلا په دولت کې په وظیفه کې مثلا وجته د خپل اغه د قوم نامطلوب غیر نااهل بکسته چې د قوم ته عجبته او مسلک ته جنس ته منسوب دي نو د بلو د بلو د قومونو مثلا نژادونو مسلکونو هغه د برتری ورکی او هغه دلته تبعیض رامنځته کیږي یعنی تبعیض په تعصب په اصل کې فکری یا رواني حالت دی تبعیض د هغه عملی بڼه او شکل د چې په ټولنه کې دا رامنځته کیږي او د تعصب متعصب انسان د تعصب پر بنسټ او بنیاد باندې خلکو سره سلوک کوي چلند کوي یعنی دا د چلند او سلوک شکل او بڼه ځانته غوره کوي نو بیا د دې نور مختلف راکېږي مشکلات ور باندې رامنځته کیږي ظلم رامنځته کیږي مثلا بیا د عدالتي رامنځته کیږي او کله نور مشکلات جنگ رامنځته کیږي په نفرت او کله په ټولنه کې
ګروسته به ایبونو باندې خبرې وکړو په اوارز او یا په توانونو چې د تعصب له کبله رامنځته کیږي په ټولنه کې ډیره مننه پروفیسور ډاکټر وزین ډاکټر صاحب خپلواک یادونه وشوه چې تعصب له ارواپوهنې سره مرتبط لري آیا یو رواني ناروغي ده که د ارواپوهنې له نظره تاسو تعصب ته کتنه وکړي
نړی مانا نجرات ساروان صاحب سلام وړاندې کوم تاسو قدرمنو او اوریدونکو ته زموږ استاد جناب شینوار صاحب او جناب وزین صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم دا تعصب هغه باور دی هغه ذهنیت دی چې یو انسان په سرسختانه ډول خپل انګیرونه باندې ولاړ وي او اکثر موارد کې او همیشه پرته له منطق نه او پرته له دینه چې د نور پر حق توپ ومني یوازې خپل باورونه باندې یوازې خپل لیدلورو باندې تاکید کوي او د تبعیض او د تعصب د دوه کلمې چې دا همیشه په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې په مترادف توګه استعمال شوې دي او کزه د تبعیض په حق له وایم همیشه هغه پرتلئیز لیدلور دی چې دا پرتله مخکې مې لکه چې اشاره وکړله پرته له دې نه چې موږ د نورو خیر او ښېګڼه وګورو د نورو خوالی وګورو یوازې هغه انګیرنې هغه ذهنیتونه چې زموږ د ذهنیتونو سره سمون لري هغه موږ ته پر حق ښکاري خو د نورو کسانو حتی منطقي خبره حتی منطقي لوري حتی منطقي باورونه هم د منلو نه وي هم دغه دوه مترادف کلمات زموږ او تاسو په ټولنه کې لوی ناورین رامنځته کړی دی او متاسفانه تر نن موږ او تاسو ترې نه کړیږو.
بله ډیره مننه سلامت اوسئ کور ودان ډاکټر صاحب شینواره آیا تعصب یواسې منفی مسأله ده او که مثبت تعصب هم شته؟
او مثبت تعصب معمولا په دغه کې د هغه ګروګونو سره چې ظلم شوی او محکوم پاتې شوی لکه په ټولنه کې معمولا ښځې او ماشومان او اقلیتونه او ځینې خاص ګروپونه چې محروم پات شوی د دوی پارک وچ د سر مثبت تابعیت یا مثبت تاسو په فکر کوم هغه مو د ټولن په حال وای چې دا په یو ځای باید یو بل کلمه استعمال شي ځکه یو شی چې منفي شي به مثبت تړول کې د سویت فاوند پیدا شي نو ته چې یو جبراني عدالت منځ راشي یا مثلا ایکویټي ورته یا عادلانه برخورد دی وشي عدالت هم دې ته چې ټیټ لګ راځي کې او جګ جګ وساتي نو په دې سب هغه نو تعبیر کوي دا کې د مثبت تعبیر شي چې دا مظلوم سره محکوم سره هغه سره چې عدالت کم شي دوی سره یو خاص توجه شي څنګهړي پروګرامونه ورته جوړ شي نو دې ته مثبت تعصب یا مثبت تعبیر ولې شي په زما خپل نظر دا دی چې د دې په ځینو ریښې کې د استفاده شي
یعنی شته خو لیکن تاسو له دې کلمې سره د کلمې لکارول سره موافق نه چې شته چې دا کلمه هم داسې منفي پاتې شي سید
بل زما په نظر یعنی ټولنه کې دا مروج ده مثبت تعبیر نو یا مثبت تعصب هغه چل پاره چې مظلوم پاتې شي او اضافي حقوق ورته دا به معقول کړی عدالت معنا هم دا ده چې محروم ته ډېره توجه وشي هغه چې حالت یې ښه دی په حالت کې وساتل شي ولې چې هغه ډېر ټیټ دی باید راجیک شي
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب وزین د همدغه تعصب چې منفي بولو د رامنځته کېدو عوامل څه دي ولې په یو ټولنه کې تعصب رامنځته کیږي
مخکې د دې نه چې د تعصب د عوامل او لاملونو په اړه زه وغږیږم زه بعض کوم چې د ډاکټر صاحب شنواري د خبرو په امتداد یعنی اصلا د اوس ته تاسو په پنځو غوی معنی سره دا چې یو شی باندې راټولېدل او یو شی حمایت کول دفاع کول دا په خاموشي لحاظ باندې لکه متاسفانه اوس ته تاسو د ټرمینالوژي د اصطلاح د منفي بار لري منفي ارخ لري نو د دې لپاره چې تاسو په هغه مسایلو کې چې هغه مثبت تبعیض ورته ویل کیږي هغه یعنی نامناسبه دغه خبره ده چې هغه د پاره بل ټرمینالوژي ایجاد شي یعنی هغه د پاره او ژبه خوده متعجبه کو دا امکان شته چې مختلف ترمینالوژي اصطلاحات بدلو حتی دغه کلمه د مثبت تبعیض څنګه چې افغانستان کې هم دا ریواج مثلا په دې تیر رژیم کې په تیر رژیم کې دا مثبت د خزو فرق لري نور چې ځینې هغه باندې استعمال کېدل چې مثبت تبعیض خو دا تبعیض په خپل تبعیض او توسل دواړه یعنی منفي بار لري منفي ارخ لري نه دا ولات ډډه وشي د تاسو د لاملونو په اړه د دې لاملونو مختلف دی او خبره ده چې جهل یعنی ناپوهي دا د عصبیت او د تعصب یو اصلي لامل بل کې چې څوک چې باندې علم لري په هنر لري دا یو هغه متاسف اکثر متاسف خلک هم پرواني لحاظ هم پټولني لحاظ هم په فکري لحاظ یعنی هغه خلک چې هغه دی د پدیدو د اشیاء او د ماهیت باندې د هغه په اصلیت باندې د هغه د جوړښت په اړه د هغه معلومات کم دي نو یو اصل عمل دا دی بل ډول د ټولنې فرهنګ د هغه چاپیریال فرهنګي چاپیریال یو اجتماعي ټولنیز چاپیریال چې اوس په کې پیدا کیږي عمل تل کیږي هغه ځینې باورونه منفي برداشتونه باورونه انګیرنه بلته ټولنه کې رامنځته کیږي چې دا انسان د ماشومتوب نه ورټوب نه هغه نه دا ځان سره اخلي په ماغه تربیه کیږي دا دغه په ذهن کې دا او ته ذهنیت جوړیږي باور جوړیږي په ماغه باندې چې دغه په سلوک باندې کوي مثلا او هر شی معیار ماغه نه مثلا په ټولنه کې به ټولنه کې مثلا چې هغه فرهنګ د سي چې خپل قوم مثلا خپل ژبه د داسې انګیرنې ورته ورکړل شوې مثلا ماشوم ته او ورسته ځوانانو ته چې دغه قوم او دغه ژبه او دغه سیمه یا دغه دغه جنسیت یا دغه مسلک ضرورو غوړه ده او بهتر ده دا نو ورته معیار کې مقیاس کې چې هڅه په دغه معیار باندې ترازو باندې دی تلی او په باندې د منفعت مثبت او منفي او خوبت ور باندې قضاوت کوي بل ما خبره داد شي په ټولنه کې یعنی تقلید کورنا تقلید مثلا دی ولنه متابعت کول مثلا پرته د بس نه پرته د سیرلینا یو څنګه چې پټول یو شی پټول نه کې رامسته شوی دی همداسې قرنو قرنو باندې پیړی باندې راځي په نسل پر نسل نو دا خکه نه له عمر ته فکر نه کول اصلا دی باندې اصلا یعنی دوه نه سوچ نه کول فکر نه کول چې دا مثبت ده منفي ده خره که بده په دې باندې دا کډمه تقلید کول بل مثلا ما غوښتل چې په ټول کې د برتري خواهي مثلا غوښتنه ځان خګنل غوره کنل مثلا خپل قوم مذهب تنظیم ګرو حزب یا مذهب نو دا د دې تعصب لامل کیږي او ځینې وختونه کې ظلم په ټول کې مثلا کله چې په ټول کې ظلم یا ظلم یا عدالت نه مثلا ادم د عکس العمل او د خبرګون سبب کېږي د لامل کېږي چې خلک خبرګون خو یو اول کې به دا خبرګون خو یو عادلانه بنو شکل لري د خپل د حق غوښتنې لپاره خو کله کله چې دا به حد نه وځي په خپل دا خبرګون به خپل بل تعصب ته عصبیت ته تبدیلېږي او هغه نه بل مشکل رامنځته کېږي چې دا کلم او پوسنۍ ټولنو کې متاسفانه ځینې استخباراتي کړۍ هم دې ته کوي ځکه چې اوس خو استخباراتي کړۍ په ټول په د مختلفو د موخو لپاره اهدافو لپاره یعنی هغوی هر شی دوی هم د ټولنې د مدیریت لپاره د مشکلاتو د مدیریت لپاره ټولنه کې د مشکلاتو جوړولو زیږولو لپاره دوی کار کوي استعمار په خپله استعماري قدرتونه دوی خپل هم په ځینې ټولنو کې دا قصدن تعصب ته لمن وهي او کله چې ټولنه کې فقر موجود دي دام دي سبب کې په ټولنه کې زباده از کوم ته تعصب مختلف لاملونه او اسباب لري ځینې اساسي بنسټیز دي لکه جاهل مثلا زکا لکه فرهنګ او کلتور په ټولنه کې او نور هغه چې په دې باندې ولاړ په دې بنسټ باندې تفصیلي لاملونه او اسباب دي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپلواک آیا فکر ده کوئی چې متعصب چې تعصب لري په خپل خپل ځان ته زیان اړوي؟ یعنی له رواني نظره د طب له نظره دا تعصب لرل د په ذهن او په روان باندې څه تاثیر لري؟
بالکل بالکل تعصب شتون دی یو انسان په ذهن کې دا څه معنی ورکوي چې یو انسان په خپل ظاهر وچی کی او دا توقع لري چې مقابل لوري له منځه لاړ شي. دا به ډیر واضح مثال وي خو په اصل کې تعصب داسې یو حالت دی چې اصل جمهور علماي علم روانشناسي د ارواپوهنې علما په دې نظر دي چې په کوم اندازه چې انسانان محروم شي په کوم اندازه چې انسانان له ټولنې نه مردود شي په هماغه اندازه د دوی د تعصب کچه او بڼه لوړیږي او اوقدماندیان چې دي دا د دې لامل ګرځېدای شي چې د یو انسان تعصب هم پکې ډېر شي. نو په همدې دلیل تاسو د سوال سره تاسو
منظور دا ودا چې تعصب یعنی له نورو کرکه او نفرت کول دا چې یا حسادت کول دا چې څوک لري هغه زه فکر کوم خپل ځانم په یو شکل سره خوري یعنی خپل ځان سره مشغوله وي خپل ځان ډیر په عذاب وي لدی نظر ما ویل.
بالکل بالکل هغه کسان چې متعصب دي د دوی ذهن د دوی رواني حالت د دوی اروایي حالت داسې وي چې همیشه خپل په منځ خپل د ذهن په دنیا کې همیشه په جنگ کې دي ځکه چې لیدلوری پرتلیز وي همیشه ځان له نورو سره پرتله کوي او دا پرتله کول انسان د عادي ژوند نه لرې کوي. په دې معنا همیشه د یو متعصب انسان نظر دا وي چې زه له نورو نه زما قوم زما قبیل زموږ مثلا کورنۍ مثلا زموږ ژبه زموږ نژاد دا له نورو نه برتر دی او دا برتریت د دې لامل ګرځي چې دوی ته په ذهن کې همیشه دوی په خپل ذهن کې بوخت وي او دا بوختیا دا ناسالمه بوختیا د دې لامل ګرځېدای شي چې دوی له دې نه ډېر یو عادي انسان وي دوی د دوی ذهنیت ناروغه او د دوی تفکر ناروغه د دوی ژوند نارامه د دوی اروایي حالت او د دوی ذهني حالت له عادي انډول سره لري وي او خپل هغه لازم انډول چې د یو انسان د ذهن لپاره د ښه ژوند لپاره لازم وي هغه لاسه ورکوي او همیشه دنیا ته د یو تلی یا د یو میزان په سترګه ګوري چې همیشه ښه او بد کول همیشه تور سپین کول همیشه پرتله ایز د دې لوري لرل د خپل ارواپوهان په دې نظر دي چې دا چې یو لوري انسان ناروغه کوي او انسان د اروایي لارخه ناروغ وي او د پرتل کول انسان د عادي ژوند نه لري کېږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب خپلواک. قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې زموږ ملمانه دي پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین، ډاکټر ابراهیم شینوارای او ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک. په دې خبرونه کې د تعصب په اړه خبرې کوو. ولې تعصب رامنځته کیږي؟ ولې زموږ په ټولنه کې ظاهر اندازه ښکاری چې زیات شوی دی؟ ډاکټر صاحب شینوارای، همدغه وروستۍ خبره له تاسو پښتمه چې د سه مالوی شي چې ظاهرا په افغاني ټولنه کې نن سبا تعصب ډیر زیات شوی دی، دلیل څه کېدای شي؟
ډیر مهم هم دار چې کله عوامل پیدا کوو به ان شاء الله حل لارم پیدا کولی شو. زما په نظر او کوم فهم ته لسم ما ذکر کړو، ډیر زیات عوامل لري. یو خو ټولنیز عوامل دي چې کله ټولنه کې اتحاد نه یو مشترک روایت نه موجود دا تبعیض او تعصب ډیری کلتوري مسایل هم په دې باندې تاثیر لري. په ځینو کلتورونو کې ورته وایي چې موږ تکړه یو، موږ غیرتي یو، دا نور نه دي. اقتصادي مسایل د ایالت کې دي چې یو طرف ته ډیر فقر وي، بل طرف ته ډیر رفاه وي. یو اقتصادي منابع غیر عادلانه توزیع کیږي، خلک ګوري چې یو ګروپ اقتصادي منابع نه نور نه تروري. دا هم یو ایالت کې دي چې ویرم یو ایالت دی کې دي چې مملکتونه با ثبات نه وي او ناامنی او بهمنانی دلته د غویره او ناامنی هم د دې بایسکی چې یو سره تعصب کوي او خپل ګروپ او خپل فکر پورې کله کو نه خلی. رواني مشکلات لکه ډاکټر صاحب چې دام دي چې دام د دې ویره او د ټولنیزو او کلتوري عواملو محصول ده. او بل په انسانانو کې ځین انسانان به خودخامي دا عام یا رواني مشکل لري یا هورموني بې توازنی لري یا تربیه خراب شوی او یم دغه ټولنیز عوامل ته تاثیر کړي، نو دغه انحصار طلبي یا تمامیت خواهی هم تعصب ته زمینه جوړوي. او لکه مخکې مې بې عدالتي کله سیاسي نظامونه یا ټولنیز نظامونه بې عدالته دغه مقابل ګروپ یا محروم ګروپ مجبورې چې تعصب وکړي او خپل ځان هم محروم او محکوم وګڼي. او برعکس حاکم ګروپ هم فکر وکړي چې دا زما پلارنه او ارسي او خدایي حق دی چې دا باید برتر اوسم، نو د عدالتي هم د دې سبب کېدای شي. او یو غټ علت یې سیاسي هم دی، ځکه کله کله سیاسي ډلې یا سیاسي نظامونه هم غواړي چې یو ګروپ برتر کړي، نور محکوم کړي، نور وځپي. نو دا د حاکمانو په نظر کې ده د خپل ځان د طبيعي او یا خدایي برتري او هغه د محکومانو په مقابل کې د په ذهن کې بیا د دې په ذات تعصب او کینه پیدا کوي. خارجي فکتورونه هم کېدای شي، لکه خارجي ارغنه چې کله راشي دی غواړي چې ملتونه وویشي، نو به وته وایي چې په تا ډېر ظلم شوی، ته محروم اقلیت یې، بل ته وایي چې ته خو اکثریت هم خو ته همیشه د تعلیم او تربیې نه وروسته پاتې شوی او په تا باندې ډېر ظلمونه شوي دي او ته باید د خپل حقوق له لاسه وړلو لپاره. نو دې په خاطر چې پام د اساسي بهرني ارغنه وګرځي په داخل کې د خپل ورونو یا د خپل ګاونډیانو سره په دښمنۍ واشي، بیا ورته دغه تعصب نظریه پیچ کړي کوي او چې انسان سي پذیر دي دا کار کې دي. او یو د ټول نه مهم فاکتور دا دی چې ناپوهي ده، یعنی بې تعلیمي، ناخبري او د تعلیم او تربیه د سیستم کمزوري ده چې نوې نسل ته د انتقادي تفکر نه ورزده کوي، د مسایلو د علتونو باره کې ورته په هنور کې دا ورته نه زده کوي چې تاسو مسایل وڅېړي، عوامل وڅېړي، دلیل نه وڅېړي، یوازې هغه ظواهر باندې یا د هغه په تظاهراتو باندې یا د هغه نتیجو باندې قضاوت کوي چې خپه دې جامع خو بیا عدالتي دا چاره اوس احمد راوسه ډېر اسان یا فلاني ګروپ یا فلاني حکومت راوسه. نو په دې سبب دغه ناپوهي او بې تعلیمي او د تعلیم د سیستم کمزوري او بل علت یې دا دی چې د قوانینو نشتوالی هم دی. که چېرې قوانین موجود وي بیا خلک کولی شي د قانون تر چوکاټ کې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي، تعصب او تبعیض او محرومیت احساس او دغه رواني تکلیفونه ته مجبور نشي. نو فکر کوم دا یو همدا علتونه دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب وزین، آیا د عامو افغانانو ترمنځ هم تعصب شته او که یوازې په اصطلاح د فیسبوکیانو ترمنځ تعصب ډیر دی؟
دا یو مهم سوال دی محترم سروان صاحب. که موږ افغاني ټولنه د خپل ټولنه ته وګورو، په افغانستان کې د عصبیت او تعصب دا په عوامو کې په ولسونو کې دا ډیر نه دی، یعنی کېدای شي موجودی خو تر ډیره بریده دا په قوت نه لري، یعنی په دې غا نه متاسفانه زمونږ مو د ټولنې مشکل دا ده چې اکثرا هغه کسان چې په تعصب متاسفانه بوخت دي او هغه د هغه کسان دي چې هغوی تحصیل یافته خلک دي، یعنی هغوی درسونه ویلي، حتی هغه کسان چې خارج ته تللي. مثلا نو تاسو ګورئ چې کله چې موږ د سوشل میډیا ګورو یا د رسنیو نه اورو، یعنی هغه کسان چې متاسفانه دیوی په غرب کې اوسېدلي، مثلا په ډیموکراتیک ټولنه کې اوسېدلي دي، په داسې ټولنه کې چېرته مختلف قومونه دي، مختلفې ژبې دي، مختلف فرهنګونه دي، دوی هلته اوسېږي او هلته درسونه ویلي او تحصیلات لري، په هماغه ځای نه پوهنتونونه فارغان دي. دا خلک متاسفانه یعنی د تعصب کې دوی دا مرض لري، دا مشکل ورسره دي. نو او دا یو د مطالعې یو هغه ده، یعنی چې باید په دې باندې ریسرچ وشي، تحقیق وشي، په دې باندې څېړنه وشي چې دا ولې، یعنی او په نورو ټولنو کې هم تقریبا همدغسې ده. یعنی تاسو که عام افغانستان کې تاسو وګورئ، مثلا په کلي کې، یعنی مثلا کوم کلی کې ذات کوم کلی مثلا زما خپل کلی ته وایم، موږ یعنی خلک د مختلفو قومونو ترمنځ یعنی شیشګانې موجود دي، مثلا خلک بلو ته سره شیشې کې خپل لري، اما کله چې بیا هغه کېږي د قوم په ژبې په لحاظ باندې هغه خلک چې هغوی درسونه ویلي، پوهنتونونه فارغ دي، مکتبې ویلي دي، هغوی د تعصب کې یا مثلا په مذهبي لحاظ باندې یعنی عام خلک سره دا رواداري شته، یعنی دا ټالرنس او دا رواداري چې بل سره مثلا په مړي ژوندۍ کې سره شرکت کوي، د تعصب نه کوي، اما په مذهبي لحاظ خلک چې دینی درسونه ویلي مثلا متاسفانه په مذهبي لحاظ هغوی نه یوازي چې خپل متاسف دي، زه ټول نه وایم، یعنی جنرالایز نه کوم، خو پکې دا موجود دی، د دې نه یوازي خپل تعصب کوي بلکې نور خلک هم تعصب او کرکه او نفرت ته خواته رابلي، او دا مسائل مطرح کوي چې په ټولنه کې شخړې او مشکلات رامنځته شي. نو په عمومي لحاظ زه ګومان کوم چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې دا تعصب دی، د تحصیل یافته خلکو ترمنځ، یعنی د نخبگان او د نخبه کلمه الیت کلمه کده زه فهمم دا صحیح ده که دته درست نه غده.
ډاکټر صاحب خپل وخت، ډاکټر صاحب که د تربیه له اړخه په خبري وکم، یو شزه به مثلا یو څوک ویني چې یو تیروتنه کوي، بل به وایي چې ټول شزه نه پوهیدی، یا یو سړی به یو قوم مربوط یا غلطی به وکړي، نو بل به ډیر ساده وای دا فلانی قوم خلک ټول بیا قل دي ناپودي، لیکن دته اکثره خلک متوجه نوي چې د خو په ټول قوم یا په ټول جنس باندې ټاپه لګوي، د خو سم نه ده. دغه زدکړه په کورونو کې، په شونځیو کې فکر نه کوي چې خلکو ته نور کول کیشي، او دغه وړه خبره د تشکاری، لیکن تاثیر به ډیر ژور وي، په یو شخص باندې ډیر بد تاثیر کوي، هم دغه شای ده چې تعصب خپروي.
بالکل زمادم جناب سروان صاحب، تاسو خبرې ګوري د نور نړۍ تربیتي نظامونو ته کوو، ګورو جناب شنور صاحب حاضر دی او د دوی تخصص رشته هم لري، که نظامونو ته وګورو د ښوونې روزنې نظامونو ته، په اکثره ممالک کې نن سبا دغه د مدارجو مسله لمنځه تللې ده، په دې معنی ماشومان اول نمره او دوم نمره او دغه مسایل لمنځه ځي، مطلب کې دی هدف دا دی چې دلته د ماشومانو په منځ کې د پرتله ایز لیدلوری باید لمنځه لاړ شي. دا یوه خبره. بل په کورنیو کې، په کورنۍ ژوند کې چې کله موږ د ماشومانو په منځ کې نارینه او ښځینه کوو، هلک او نجلۍ کوو، دا خپل ناخداګاه موږ تاسو په راتلونکي کې د ټولنې په منځ کې د تعصب موضوع رامنځته کوو. دلته د دوو جنسیتونو په منځ کې یو لویه مسأله رامنځته کوو، لویه ننګونه چې هغه تعصب دی، او د ماشوم په ذهن کې موږ په خپله متوجه نه یاستو، خو ماشوم ته په غیر مستقیمه توګه دا ورته وایو چې په دې نړۍ کې چې ژوند کوي دلته ځینې حاکمان دي، ځینې محکومان دي، او محکومان همیشه د حاکمانو په لاس لاندې وي. دا لیدلوری موږ متاسفانه په خپل کورنۍ نظام کې د ماشومتوب نه د ماشومانو په ذهن کې ورکوو، او دا یو مسله. بل مسله دا دی چې حتی د اقوامو په هکله متاسفانه د ماشومانو په ذهن کې ناغلطې د غلط انګیرنې د ماشومانو په ذهن کې ورکول کېږي د یو مشخص قوم په هکله. ګورئ که ماشوم په کورنۍ کې ناست وي، او د کورنۍ مشران د یو قوم په حق له بدرات وایي، ماشومان غیر مستقیم حتی که د دغه خبراتورو برخه نه وي خو دوی اوري او بدرات د فلان قوم په حق له اوري، او په راتلونکي کې دوی سره دا ذهنیت وي چې مشران بد ویل، یعنی په دې معنا چې ده.
متاسفانه ډاکټر صاحب ستاسو ټلیفون هم قطع شو، اوس خیر ډاکټر صاحب شینواری شته، همداراز ډاکټر صاحب وزین هم له سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب شینواری، فکر نه کوئ چې مخکې مو دا سوال و چې د افغانانو په منځ کې ظاهرا اوس تعصب زیات شوی دی، حداقل د هغو افغانانو په منځ کې چې لیک لوست کولی شي، که نخبه بولی، که تعلیم یافته بولی، او هغو کسانو په منځ کې چې ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري او په دغو کې فعال دي، د هغوی په منځ کې تعصب ډیر دی. یو علت شاید دا هم وي چې مثلا پخوا دا ممکنه نه وه، مثلا زه تاسو یو شی لیکئ، د یو قوم یاست، زه د یو بل قوم یم، تاسو پسې یوه خبره لیکم، په تبصره لیکم، او په هغې کې ستاسو قوم یادومه یا داسې یوه مسله یادومه چې ستاسو تعصب هم وپاری شي، یعنی د تعصب د پارېدلو لارې اسانه شوي دي. څنګه دا مسله تر څه حده پورې رول لري د تعصب په زیاتېدو کې؟
ډېر دقیق بخیر رول لري. زما په نظر تعصب په ډېروالي کې څو فکتور رول لري. اول خو تېرو کرنو کې افغانستان کې باثبات حکومتونه نه وو، خارجي یرغلونه مو په عواملو کې مونږ ویلي کنه چې ټولنیز، اقتصادي، سیاسي نظام دا ټول مسایل پکې رول لري. نو افغانان متاسفانه هغه ډلې چې نړیوال شعرونه ورکول دوی به په خپلو کې سراخته شو. اول یې د نړۍ د کارګرانو یووالی غوښتو، ولې همدغه دمدیان شعار لرونکو چې په خپلو کې سره اختلاف پیدا کړو، باید دوی ته بل شعار نه وو، دوی مجبور شو چې قوم ته پناه وي. چې قوم ته پناه وړه، خپل اختلافات متاسفانه قومونه او ژبو او سمتونو ته انتقال کړ، او ځوان نسل یې غلط وروزو. دغه بل اړخ هم چې د نړیوال اسلامي ورورولۍ یو خلافت لافې کولې، کله چې په وخت کې سره وران شو بل شعار خو دې سره نه و، ځکه کمونیزم او دیموکراسي خو دوی نه شو ویلی، نو بس دې سقوط وکړ قوم او قومګرایي او سمت او سمتګرایي او ژبه او ژبهګرایي ته. او ځوانان خو څو نصیب پذیره دي او احساسات یې ډېر لوړ دي، دوی د ځوانانو د احساسات نه سو استفاده وکړه، او پام دی راو پارول چې موږ ستاسو حقوق وړو، ځکه په تاسو کلونو کلونو زمونه شوی دا بل لوري مرکل چې موږ ستاسو حقوق وړو وساتو. مخکې ستاسو خبره دقیقه ده چې دغه زهر بازار نه خپرېدل، ځکه چې خبرتیا کمه وه، او د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو او د انټرنیټ په عامېدو سره اوس خو یو خبره په ټول جهان کې خورېدې شي. نو دغه د پنځه کلونو مظلوم په یو حساب او بد روزل شوی او راپارول شوی او تعصب ته ټل وهل شوی نسل د په خاطر چې سوشل میډیا ته لاسرسی لري، خپلې خبرې به دینه چې وسنجي او د عوام په اصطلاح مثلا خپل وخت ته وګوري، بس چې څاور تل چې وخت دې سپېړو د سپېپ سیمنډي نو ګوري چې وګي شته. نو دوی هم دغه سي بس به سنجشه ته مت ته او لکه مخکې چې ډاکټر سی ویل سټریټاپینګ کوي یا جنرالایزیشن کوي، چې دا په تعصبي مفکوره بدلېږي. بیا چې واري تعصبي مفکوره د په موضوع کې ځای ونیو، هر شی به د هماغه زاویې نه ګوري، او طبعا د رسنیو کې ډېر زیات منفي رول لوبولی دی. خو دا یو فرصت دی، دې نه مثبت رول هم اخیستی شي. ستاسو رادیو چې همیشه اصولي پروګرامونه جوړوي، همداسې پروګرامونه لږ ډېر جوړ کړي، بیا دا د خپل ټویټر او فیسبوک له لارې نه هم نشر شي، او هغه خرخوا خلک ډېر دي جامع کړي، لکه وزین صاحب چې ویل چې خپل هم د افغانستان په ټول ولایتونو کې ګرځېدل، نورستان، دایکنډي، بامیان، بدخشان، زابل، روزګان، هرات، مثلا بادغیس، ټول مظلوم ولایتونه او وروسته پاتې او ښارونو ټول ته عوام سره چې دا خبرې کاغت وي چې ورور موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، شریک کور دی، ګډ وطن هم دی. او دا خبرې د باسوادانو کې دي، او باسوادان هم په دې چې مخکې ما ویل زموږ تعلیمي سیستم کافي او پوره ښه نه و، چې یو افغان داسې وروزي چې د افغانستان ملي ګټې او بل انساني ورورولي او خیرخواهي په موضوع کې ورته پیش کړي، او که پخوانی حکومتونه ښه وو د پنځه کلونو د ټکر او خطر او اختلاف په منځ کې حکومتونه ونه توانېدل چې ځوان نسل ته یو واحد ملي روایت ورکړي، یو واحد انساني هویت ورکړي، او یو غټ عالي انساني او د انسان د خدمت ایډیالونه ورکړي، نو دوی په دغه وړو دایرو کې ونه ختل. مګر همدا فرصت بیرته شته دی چې چون اکثریت ښه خلک دي، ولې متاسفانه اکثریت د ښه خلک بیا لږ غلي، چې دوی فعال شي، ستراتیژیک کار وکړي او دغه سي په سوشل میډیا کې فعال گروپونه جوړ کړي او دا ثبوت کړي چې دا مسایل چې د یم رواني تکلیف لري هم ټولن ته ضرورت لري او هم به خلک لکه تاسو مخکول څوک چې تعصب کوي هغه تم ضرر لري، ځکه ځان ته دایره وړه کوي د خپل پرمختګ چانس د نور خلکو سره د تفاهم امکان او په افغانستان کې د یو ملي شخصیت په توګه د هغوی د رابره کېدو ټولې لارې په ځان تړي. نو په دې حساب دا منو چې د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره دا تبعیض او تعصب خپرول زیات شو، خصوصا تعصب خپرول، ولې بیرته یو فرصت هم دی باید دېنه استفاده وکړو.
بله ډېره زیاته مننه کوروادن ډاکټر صاحب. وزین عموما هغه څوک چې ډېر تعصب یا تبعیض لري په خپل یا کوي فکر کوي چې دې تعصب نه لري بلکې نور دې چې تعصب لري او د په دې خاطر هغه څه خبرې لیکي چې د ظاهرا فکر کوي چې تعصب نشته پکې لیکن له تعصب ډکی وي.
ګورې دا تاسو خو یو له هغه په یو د سینټ ډاکټر صاحب خپلواک مخکې خبره وکړه او موږ ټول په دې باندې متفق یو. تعصب خپل یو مرض دی، یو بیماری ده. نو کله کله دا بیمار سړی یا بیمار مریض انسان دا ناروغ انسان دا ګمان نه کوي چې مریض یم. نو دا یو غټ مشکل عمل هم دغه په دې ته د تعصب دی علاج لپاره او دغه مشکل حل لپاره چې څوک په دې باندې اسن قانون دي متاسف یم. کله کله د چې کې تعصب د ظلم په مقابل کې دی خبرګون په شکل براوشه تیږي ورسره خپل دا دغه ګروپ یا دغه شخص په خپل په تعصب اخته کیږي. دا مشکل دا او په دې باندې نه پیږي. کله کله دا متعصب انسان یا متعصب دلی هغه دی یو ښه شعار عادلانه شعار هغه بدرګه کوي هغه مخیته کوي خلکو ته د غزان لپاره پرده ګرځي دغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې دی نور خپل اهداف رامنځته کوي. څنګه چې دلی دی اوس مثلا دا خبرونه باید وکړم چې متاسفانه زموږ په ټولنه افغانستان کې د تعصب د قومي او ژبني او د نورو تعصبات یو مهم لامل او سبب د دلی ټپل دی او اشخاص دي چې په افغانستان کې دوی د تعصب پر بنسټ باندې دوی خپل دلی ټپل جوړي، حزبونه جوړي، سازمانونه جوړي، نهادونه جوړي او بیا د تر چتر لاندې په ټولنه کې کرکه او نفرت خپروي او دی قوم د په حمایت کې او د خپل قوم په ټکول کې یا د خپل برتري لپاره یا د خپل د مظلومیت ادعا کوي چې موږ مظلوم پاتې شو دي لپاره موږ غا کوو. نو دا تاسو ته لاره هواروي. ان په تاسو په نه بل خبره دا چې د بوتلنه کې د دینی کم سی وادي یا دینی نه په هوې یعنی دا د تاسو په غټ عمل دي چې موږ ټولنه کې الحمدلله خلک متدین خلک دی نو دغه کې متاسفانه زموږ منبر او مسجد هم په ترغلې په دې کې زموږ میډیا هم په ترغلې په دې تعصب په مقابله کې. نو دا و چې تعصب کله چې څوک بیمار شي، مریض شي، ناروغي خپل په ناروغي باندې نه پیږي دا ګومان کوي خپل تعصب کوي بیا نور متهمي دي تعصب په مقابل کې ترې کوم چې دا خپل هم یو امغه دوه او تعصب باطل چې په منطق او توې علاج کې دې تمام من دوره باطل تسلسل او تسلسل تسلسل او دور دی چې همدغه څه هغه نو دا د دې لپاره اوس موږ دا په کاټه ټولنه کې په افغانستان کې د دې لپاره چې دا مشکل کم شي یا تخفیف شي یا حل شي د دې په دې باندې سوچ وکړو او زنه پیګم چې په دې باندې نور ورسې بخښي کې کوو اوس ما سره
په دې برخه کې ولا تاسو ته به یو سوال لرم چې دین څه وایي د تعصب په برخه کې ځکه چې ټول خلک د افغانستان خو دین منی مسلمان دي اما په دې برخه کې دین څه وایي. خو تر دې مخکې د خپلواک صاحب څخه یو پوښتنه کوم چې د زیانونو په اړه د ټولنې لپاره وایي چې تعصب د یو ټولنې لپاره څه زیانونه لري.
بالکل مغتصي ساري او ساحل او مثالونه په خپل ټولنه کې وینو په هغه ټولنه کې چې داسې مسائل وي تر ایز وي او تعصب وي په هغه ټولنه کې پرمختګ محال وي. بل دا چې په هغه ټولنه کې د خلکو اړیکې ډېرې ضعیفې وي، همیشه اړیکې د شک په نظر کتل کېږي او همیشه لکه څنګه چې موږ فعلا شاهدان یاستو د ټولنې ځواک هغه ځوانه طبقه ده. ځوانه طبقه چې په داسې ذهنیتونو باندې بوخت شي د هغوی نه د ټولنې د پرمختګ ذهنیت پاتې شي. او بل دا چې همیشه دا تبعیض او تعصب د انسانانو حتی کورنیز ژوند، ټولنیز ژوند هم د تاثیر لاندې نیسي. تاثیر وګورئ، هر کورنۍ چې تر ډېره حده پورې دغه مسایلو ته لمن وهي داسې کورنۍ کې د دوی اړیکه ټولنیز اړیکه د دوی حتی ودونه شي نور اقوام سره باید شوشي او هغه ګستردګي د اړیکو رامنځته شي هغه هم نه وي. نو په عامه کې دا کوم وضعیت چې موږ تاسو په خپله ټولنه کې وینو د ځوانانو تېښته د ځوانانو د نورو ډلو په مقابل کې درېدن د نورو سره شخړې ولانجې کول په مجازي نړۍ کې چې موږ تاسو نن سبا ګورو یو بل ته بد الفاظ کارول دا ټول هغه پیامدونه دي چې موږ تاسو نن سبا وینو او متاسفانه دا د یو ناخوالې په توګه د ځوانانو د ترقۍ او د پیشرفت مخه نیولې ده او په ټولنه کې د دې زیاتېدل نور هم پرمختګونه په ټپو دروي او نور هم خلک په خپل منځ کې ښکیل شي او قطعا د دې پیامد ښه نه وي او زه د یو ارواپوه په صفت د داسې یو حالاتو زما حداقل وړاندوینه دا وي چې که په ټولنه کې دا تعصبات تیریږي په هماغه اندازه د هغې ټولنې د پرمختګ مخه ډب کیږي.
بله صاحب ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب شینواره. زه فکر کوم چې د تعصب په اړه ډېر څه نه دی ویل شوي زموږ په ټولنه کې خبرې کمې پېښ شوې دي لکه دا داسې پروګرامونه کم پې جوړ شوي دي. نو همدا علت دی چې مثلا ډېر ځلې به مو لیدلی چې یو څوک د یو چا په قول ولیکي چې پلاني د پلاني قوم په اړه داسې ولیکل بې له دې چې هغه تبصیره کوونکي تحقیق وکړي وی پلټي چې واقعا هغه سړی داسې څه ویلي دي او کنه بد رد به په هغه بل قوم پورې ولیکي تبصیرې به ولیکي عینن هغه سې د لکه یو چا ویل چې سپیدی غوږ یوړ او د بیل دی چې غوږ ته وګوري غوږ ته لاس وروړي په سپیپسي منډي وهله هغه سی یو حالت دی. نو د مخنیوي لپاره نورې څلاري دي. یو خدای دې چې پرسنوي کې تبلیغ وشي خبري په ډېری وشي او هغه خلک چې زر احساساتي کیږي او زر پاریږي په داسې مسایلو باندې وګوي متوجي شي.
ډېر مننه سروان صاحب. ډېر بنیادي پوښتنه هم دا ده چې زما خپل فکر هم دا و چې ډېر پر راتلونکي تمرکز وکړو ځکه چې دا خو طبیعي ده انسانانو کې ستونزې راځي اختلافات هم راځي ذهنونه هم کله مسموم کېږي هغه عواملو باندې خو موږ خبرې وکړې د حل لارې ډېرې بنیادي دي. زما په نظر د ټول نه مهم شی تعلیم دی. تعلیمي سیستم کې باید مطلق د انسان د ازادۍ او ورورولۍ او برابرۍ پیغامونه واچول شي او دا نوی نسل ته په علمي دلایلو او شواهد او ثبوت شي چې تعصب د کورنۍ د قوم د وطن د ټول بشریت په ضرر شي. دویم مسله ډیره مهمه چې په افغانستان کې خاص طور مهمه دا نه نوی اشاره نه نوی تقریبا ټول افغانان مسلمانان دي تاسو وزین سبو منله ان منګه سلسله سره موافقي او دین کې وروسته وزین سب تفسیرو کې چې ډیر شدید مخالفت شوه نو د دیني ارزښتونو د تخویل لارې نه باید د تبلیغ او تعصب دواړو مخه ونیول شي. درېم مسله آزاد بحث ده. دا وسنه بحث زمونږ باید دوام وکړي حتی ځینې خلک کده دې یو ډول راپارېدلی دي یعنی متاسب ورته نه وایي خو د تعصب د ځینې فاکتورونو مقابل کې راپارول شوی دی. هغوی سره هم خبرې وشي ولې دا رقم شدید عکس العمل ښیي. نو باید آزاد بحثونه وشي. څلورمه ډېره مهمه مسله قوانین دي. باید قوانینو کې دا بند شي. نور ملکونو کې تعصب بند دی ډېره جزا لري او خلک او متعلمینو نه تر زړو پورې متوجه دي. دا به راپور ورکړي یعنی د قانون جوړول بیرته د قانون تطبیق او بیرته د قانون د ماتولو راپور ورکول سیستم باید ایجاد شي. اوله مهمه مسله کاری محیط باید انساني شي. عدالت راشي غیر د دې نه چې موږ یوازې شوار ورته په دې مسله نه حلېږي. په کار کې فرصتونه ټول ته برابر ورکړي شي. په تعلیم کې ټول ته برابر متوازن او متعادل او عادلانه شي. همدا ډول ټول حقوق د انسانانو مساوي وګڼل شي. په سیاسي نمائندګۍ او تصمیم گیری زاینو کې باید ټول خلک د قانون د یو شفاف او معقول پروسې لپاره اشتراک وکړي شي. بل ډیر مهم مطبوعات دي چې ستاسو رادیو زکه ډیر باور لرم دا ډیر مهم رول لوبول شي. او بل په خدماتو ویشلو کې د منابعو کې ویشلو کې په فرصتونو کې عدالت دا ډیر مهم مسله ده. او په عدالت کې به دا مخکې چې موږ تاسو په لګه تفسیر وکړو د کمزورو ګروپونو خاص تقویه ده. مثلا خځې ماشومان معلولین مایوبین د دې رولرو پرتو سیمو خلک لکه د دایکندی لکه د نورستان لکه د بدخشان دوی ته ځینې خاص پروګرامونه جوړول. بل ډیر مهم هغه چې کېدای شي د حل لار او چې دا تبیز او تعصب کمایي د منځ وړي او کلتوري تبادلاتي پروګرامونه دي. مثلا د دوی منځ کې شریک لوبې، شریک موسیقي، شریک کلتوري پروګرامونه، مثلا شریک مشاعرې، شریک فرهنګي ناستې پاستې، دا ډېرې شي د قومونو منځ کې، د ولایتونو منځ کې. دا ډېره مهمه مسله ده. بل د ټولنو په سطحه ده چې د قومونو منځ کې د ټولنیز مشران لاړ شي، د ولایت نه بل ته د سره کښېني، قصې وکړي، خبرې وکړي. لکه زه تاسو ته یو مثال وایم. اول د کونړ اوسېدونکی یم، فکر ما کوو چې محروم ترین ولایت کونړ دی. کله چې مې نورستان ولید، نورستان د کونړ نه ډېر محروم و. بدخشان ته چې لاړم، هغه هم فکر نه و. دایکندي دغه نفس زیاته وه، زابل دغسې و. بیا چې به مې هلته خلک خبرې وکړې، هغوی به هم دا ویل چې موږ که خویل شوي چې ټول نه موږ مظلوم یو. ما به ورته چې د نورو ولایتونو حالت تشریح کړو، عوام به چون مغزي ډېر مسموم شوي دي، هغوی خبره زر منله. یو دا خصیح ده نو، ټول افغانستان غریب دی، موږ هم باید په ټول افغانستان فکر وکړو. بله مسله چې دا مخکې د قانون د تطبیق په څنګ کې د بستابیس د راپور یو سیستم جوړ شو، خصوصا په مکتب کې، په کار کې، کاري محیط کې، او په رسمي ځایونو کې. بیا د دې مخه نیول کېدای شي، په بازار او تجارت کې هم کېدای شي. او بله مسله ذکر کوم، دې کې تحقیقات هم چې دي، عوامل ډېر خارجي دي، ډېر داخلي دي. مثلا ډاکټر صاحبان دا تاسو چې دا ډېر رواني مشکلات دي، دا رواني مشکلات هم د جنگ نه دي، که د محرومیت نه دي، که د سیاست نه دي. او بل مسله د حسابدهۍ یو سیستم جوړ شي، لکه دا دولتي سیستمونه د عامه خدمات ورکولو سیستمونه لکه شفاف شي، حسابدهۍ شي، نو خلک به باور کوي چې زه محروم نه یم، او زه قصدن منځوي شوی نه یم، او قصدن ما سره ظلم نه دی شوی. او بل د دې تبعیض او تعصب په ضد ځینې ځوانان ټولنې جوړ شي، دا د ټولو قومونو، د ټولو ژبو، د ټولو سمتونو ځوانان راټول شي، وګرځي ولایت په ولایت، کور په کور، کلي په کلي. دا نوره دنیا کې د مدني فعالیتونه ډېر موثر دي، د حکومتونو مسیر، د قوانینو مسیر، او د ټولنې د اړیکو مسیر ټول بدلولی شي په مثبت لوري. نو فکر کوم دا عمده لارې دي چې دا مراد شي، انشاءالله د هر لار لري. نو ډېرې ټولنې تخلاص شوي یا بېخي راټیټ کړی دی.
بله، او ډیر مننه. دا هم یو کېدای شي یو سوال به ورسته کا وخت پات شو په خبري به وکړي. زموږ په ټولنه کې تعصب خو طبعا په هر ټولنه کې څه ناس شته، لیکن زموږ په ټولنه کې داسې یو برغولې پرې خودل شوی دی او هیڅ نه مطرح کیږي. د دولتونو لخوا هم څکل نه د مطرح شوی، او کله چې نه یادوي نو څنګه به د حل لارې لټوي؟ څنګه به دغه سې ګروپونه او ډلې جوړیږي چې کلی په کلی وګرځي، ولسوالی په ولسوالی وګرځي، او خلکو ته ووایي چې تعصب ونه کې، سره ورونه دي، سره خویندې دي، د یو وطن دي، د یوې سیمې اوسیدونکي دي. خو اوس به راشو دا چې دین د تعصب په اړه څه وایي. ډاکټر صاحب وزین په دې اړه ووایس، او دین څومره رول لوبولی شي چې تعصب په یوه ټولنه کې کم کړي او له منځه یوسي؟
اصلا دین کله چې موږ دین وایو، خو اسلام یعنی اسلام دې د پر راغلي چې هغه د انسانانو ترمنځ د مساوات او برابرۍ دا مفکوره او دا اصل مطرح کی. قران کریم په ډیر صغر د اوازه الفاظ په مختلفو آیاتونو ته مطرح کوي چې ټول انسانان دی، او مور او پلار او دی، او نر او ښځه اولادونه دي، او دی نه پیدا شوی دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار دا خبره کوي چې ټول انسانان دی، یو مور او پلار نه پیدا شوی دي، د خو خاور نه پیدا شوی دي، او دی ټول انسانان اصل یو مور او پلار ته راګرځي. نو عجم عرب عجم باندې، غیر عرب عربان پر غیر عربانو باندې، غیر عربان پر عربو باندې، سپین په تورو باندې، تور پوستي په سپینو پوستو باندې، هنر د رنگ، د ژبې، د قوم او د سیمې په لحاظ یو بل انسانان سره توپیر نه لري، د برتري نه لري. یعنی او هر نوع تبعیض او ظالمانه چلند، غیر عادلانه چلند انسانانو ترمنځ دی، ژبې او د قوم او د نسل پر بنسټ او بنیاد باندې دا حرام دی، ناجایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعصب ته، قومي عصبیت ته، ژبنی عصبیت ته، دا د جاهلیت یو نښه او مصداق ویلی دی. نو زه ګومان کوم چې دینی پوهه او اسلامي پوهه دا د ټولنې کې د تعصب په مقابل کې د مبارزې ډېر مهم ابزار او وسیله کېدای شي. او خصوصا په زمونږ ټولنه کې چې متدینه ټولنه ده، الحمدلله مسلمانه ټولنه ده، او موږ ته د دینی ارزښتونو د دې نشر او دغه تطبیق زه ګومان کوم چې دا د د تعصب سره په مبارزه کې ډېر مؤثر رول او ونډه لوبولی شي. د دې په اړه به اشاره کوم چې د مسجد او د منبر ونډه او برخه ډېره مهمه ده، چې زمونږ علما، زمونږ مساجد، حتی کوم زمونږ په ټولنه کې مثلا یو د جمعې خطبه چې خلک ټول مسجد ته راځي او خطبه اوري، که زمونږ خطبه فعال شي او په دې باندې زمونږ علما، زمونږ خطیبان په دې باندې خبره وکړي چې تعصب حرام ده، د ژبې، نسل، قوم او جنسیت پر اساس تعصب کول، تبعیض کول دا حرام عمل دی او د اسلام دین منع کړی دی، خو د قران مخالف او د سنت مخالف او پدیده ده. دا کومون کوم چې دا ډیر مؤثر نقش لوبي او زه په دې باندې چې متاسفانه یو مشکل چې ودره من ته کې کله کله چې په خوا د سې او چې د مسجد او جماعت او دینی علما د تعصب نه لري، خو اوس متاسفانه کله کله د سې ازاورم او ولم چې حتی زمون ځینی دینی کړی چې دی دینی علما چې دین ته اسلام ته منسوب او شرعي علوم ته منسوب خلک متاسفانه دا غوینه د سې سرګندونه کې د سې خبرې کوي، متاسفانه چې دا غنه د تعصب بوی راځي. نو دا زه پاند کوم چې په دینی حالت باندې د تعصب په حرمت باندې، حرمتوب باندې او د خپ قبح باندې هیڅ غنشته، بالکل یعنی بالکل شک نشته. دا د شک نه پرته چې د تعصب او سبیت هر نو سبیت چې اسلام رو مخاله دی، نو دا د تعصب ته مقابله کې د دې تر څنګ زه وایم چې باید موږ په ټولنه کې زمونږ تعلیم یافته خلک، باسواده خلک، هغه چې لیکل وسل لري، هغوی د رغنده مثبت فکر ولري، باید زمونږ په ټولنه کې باید انساني ارزښتونه باید موږ غته درناوی وکړو، دا باید تطبیق شي، خبره کو انساني ارزښتونه، انساني مشترکات، بیا په اسلامي ارزښتونه دا د تعصب سره د مقابلې خلک ولري، دا غنه ورسته زمونږ ملي مشترکات چې نه موږ په یو دایره کې انسانان یو، په بل دایره کې موږ مسلمانان یو، په افغانستان کې په دریمه دایره کې موږ افغانان یو، زموږ ملي مشترکات یعنی انساني مشترکات، اسلامي مشترکات او زموږ ملي مشترکات چې په هغه کې هیڅ افغان حتی چې هغه فرزند که مسلمان نه وي، په هغه باندې افغانان سره هغه نه لري، مشکل نه لري. نو موږ د پدې باندې کوم تمرکز وکړو، پدې او رغم د فکر ولرو او بل دا د قانون په لحاظ د هغه ډلو ټپلو د فعالیت مخنیوي وشي چې هغه د قومي او ژبنی تعصب پر بنسټ باندې ولر دی او جوړ شوی دی، او پدې کې طبعا مکتب، ښوونځي، معارف بعد خپل رول ولوبوي، عالی تحصیلات، لوړو تحصیلات، پانتون پدې باندې بعد خپل نقش رول ولوبوي، قانون او میډیا، رسنۍ او مسجد او منبر او د حکومتونو پالیسی ته باید دا وګورو چې حکومتونه باید داسې پالیسی غوره نه کړي چې هغه په ټولنه کې د نفرت او د کرکې او د ټولنې د تقسیمېدلو سبب ګرځي. دا په دې ټول باندې کومه او بیا به راځو چې دینی ارزښتونه په دې باندې د دینی پوهاوی او دینی ارزښتونو خپرول هغه مثبت رقم ده، یعنی دا مثبت ده. په دې اخر کې دا خبره کوم چې جناب سروان چې یعنی متاسفانه دین چې د کرکې او د نفرت او د تعصب د محدودې پر راغلي دي، باید دین د دې ابزار وسیله نه ګرځي. متاسفانه زموږ د منبرونه عزیز یو داسې څرګندونه دغه نه کېږي چې خپل تعصب تل مهم وي. مثلا د ښځو په مقابل کې د تعصب، د مکتبونو او مکتبونو چې افغانستان کې د ښځو نجونو مکتبونه بند دي، یعنی دا مستدخل او تعصب ده، یعنی تعصب ذکر دغه ښځو ته په کتل کم ستر کتل کېږي. نو دا باید عام د دینی په هوای په ټولنه کې باندې عام شي، تعصب مخنیوي وشي.
ډیر زیاته مننه کور ودان خپلواک صاحب. ما غوښتل چې همدا پوښتنه له تاسو څخه وکړم چې ډاکټر صاحب وزین ورته اشاره وکړله ښځو سره تعصب، خیر یو خو د طالبانو تعصب ده چې درس ته نه پریږدي. په مجموع کې زموږ په ټولنه کې ښځو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي، البته ټول خلک نه، یو شمېر خلک په ټیټه سترګه ورته ګوري، دا هم یو ډول تعصب ده. د دې دلیل څه کېدای شي؟
مختلف دلایل دي، یو خو فرهنګي دلایل دي چې زموږ تاسو په کلتوري او تاریخی لندوره که او گرو پا دیر زلی دی موضوع سر مخکی گو چه متاسفانه دیر وقتون رو نداب زمون بطولنه که امداسی او عرف پاتی شوه چه ده خزو پا مقابل که او پتلیز چلند که گی او ده خزو پا مقابل که خزو تا ده مهم جنس بسترگه کتل که گی دا کلتوری ارخده او متاسفانه خزه پکې متضرره دي. بل په ټوله په کورنۍ کې ما مخکې اشاره کوله په هغه وخت کې زما فکر کوم چې اړیکه پرې شوله په کورنۍ کې چې تاسو وګورئ چې تبعیض له نظر وړو په کورنۍ کې د ماشومانو په منځ کې، د جنکیو او هلکانو په منځ کې کله موږ دا لیدلوری قوي کوو نو هلته ماشومانو ته دا ذهنیت ورکوو چې هلکان دوی حاکمان دي او دوی لومړی درجه دي او بیا ورپسې نجونکیو ته دا احساس ورکول کېږي چې تاسې دوهم جنس یاستئ. نو په دې دلیل باندې دا لیدلوری چې بیا ټولنې ته ځي دا ماشومان چې سبا ته ستر کېږي نو بیا په ټولنه کې دا دوی ذهنیت همدا وي چې لکه ښځې حق د کار نه لري، ښځې د تعلیم حق نه لري، او ښځې حتی هغه مشروع آزادیانې چې دي دا ترې اخیستل کېږي دا له کورنیو نه شروع کېږي. په کورنۍ کې که موږ دغه مسئلې ته پام وساتو د هلکانو د جنکیو په منځ کې توپیرونه او تبعیض او تعصب ونه کړو نو نه تنها چې زموږ کورنۍ له تبعیض تعصب نه د ښځو د جنکیو په مقابل کې له تبعیض خلاصېږي، بلکې موږ په راتلونکي کې زموږ د ماشومان د ټولنې ته ځي دوی هم له تبعیض تعصب نه خلاص.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک، همداراز ډاکټر ابراهیم شینواری او پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسې اوریدونکو هم منندوی یو.
کڑے کڑے شکارے سا باپ کی